بعدی رادیو آزادی را صالح محمد صالح میزبانی میکنه. خوش آمدین صالح به استودیو.
ډیره مننه استاد سخه سید سمیع عباس او د آزادی رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان لوی څرنوالي ننګرهار ته یو هیئت لیږلی چې هلته د ملکیانو مرګ ژوبله وڅېړي. نن جمعه ده د وژي اسمبلی 15 د سپتمبر میاشتې شپږمه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون شو. په میدان وردګ ولایت کې په پوځي عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان وژل شوي. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس درلودلو په جرم په عمري بند محکوم شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون شو. د فرانسې خبری اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د پنجشنبې په ورځ وویل خلیلزاد د خبرو د دوام لپاره دوحې ته ستون شوی دی. اسوسییټډ پرس خبری اژانس هم د هغو چارواکو په حواله چې دغه مذاکرې له نږدې څاري خبر ورکړی چې زلمی خلیلزاد بیرته قطر ته تللی دی. ښاغلی خلیلزاد تېره دوشنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې امریکا او طالبانو په اصول کې پر څلورو ټکو موافقه کړې ده. لومړی د طالبانو لخوا امنیتي ضمانتونه یعنی د دوی تر ولکې لاندې له سیمو به امریکا او متحدانو ته د تروریزم خطر نه پیښیږي. دویم له افغانستانه شرایطو ته په پام سره د نړیوالو ځواکونو وتل. دریم د بین الافغاني خبرو پیل او څلورم هم په افغانستان کې دایمي او هر اړخي زور بند. په قطر کې د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو نه هم پړاو د دې اونۍ په لومړیو کې پای ته ورسېد. زلمی خلیلزاد تر دغو مذاکرو وروسته کابل ته ستون سو او د سولې د لومړۍ موافقې په اړه یې د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې. شغلی خلیلزاد ویلي چې دغه موافقه به د ولسمشر غنی تر تایید وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نهایي سي. طالبانو د مذاکرو له څو پړاوونو سره سره په افغانستان کې خپلې حملې نه دي کمې کړي. د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسلهوالو طالبانو ومانه د یوه امریکایي پوځي او یوه رومانیایي وګړي په ګډون لږ تر لږه 12 کسان وژل شول. د میدان وردګ ولایت امنیه قمندانۍ وایي چې پرون د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 22 وسلهوال طالبان وژل شوي. د میدان وردګ د امنیه قمندانۍ وایان حکمت الله دراني تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې د طالبانو ځینې مهم کسان هم شامل دي.
د حسن په نامه یو د سری قطعي قمندان و هغه وژل شوی او همدارنګه ملا قیوم هم وژل شوی. همدارنګه په دې عملیاتو کې د وسلهوال مخالفینو 22 کسان وژل شوي او لس نه هم ټپیان دي.
د درانی پوینا ملا قیوم تازه د ملا امین الله له وجل کې دوروسته د نرخ لپاره د طالبانو ولسواله ټاکل سوی وو. وسلهوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بشرنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په غور ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سیمیز مشر وژنه جنگي جنایت وباله. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی وویل راپورونه ښیي چې په غور ولایت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سرپرست عبدالسمد امیری د طالبانو لخوا لومړی برمته سوی او بیا وژل سوی. د بخښنې نړیوالې ادارې په اعلامیه کې د امیری وژل کېدو ته په اشاره ویل سوي چې دا بېرحمانه وژنه یو جنګي جنایت دی. حتی سره له دې چې طالبان ادعا کوي د سولې لپاره هلې ځلې کوي، دوی په خورا بېرحمۍ د خلکو وژلو ته دوام ورکوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم پرون په غور کې د خپل سیمیز مشر پر وژل کېدو ژور اندېښنه ښکاره کړه. د دې کمیسیون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
واقعا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د شهید فامیل او د هغوی کورنۍ او دوستانو ته تسلیت وړاندې کوي.
وسلهوالو طالبانو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د غور سرپرست رئیس عبدالسمد امیری هغه وخت وتښتاوه چې له کابله بیرته غور ته روان و. د نوموړي مړی له تښتول کېدو 2 ورځې وروسته پرون وموندل سو. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې تیر شپه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په شپږو ګولونو ماتې ورکړه. دغه مسابقه د 2022 میلادي کال نړیوال جام او په 2023 میلادي کال کې د آسیایي ملتونو کپ ته د غوروي د سیالیو په لړ کې د قطر په پلازمینه دوحه کې وسوه. د قطر لوبډلې چې د آسیا د فوټبال د اتلولۍ مقام لري، د سیالۍ په لومړۍ نیمایي کې څلور او په دویمه کې دوه ګولونه افغانستان ته ورکړل. افغان لوبغاړو هم د ګول وهلو څو چانسونه درلودل، خو د افغانستان د ټیم ګول کیپر وایس عزیزي سره له دې چې شپږ ګولونه یې وخوړل د ډیرو توپونو مخه ونیوله. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به بله مسابقه کې له بنګلادیش سره مخامخ شي. افغانستان، قطر، هند، بنګلادیش او عمان په ای ګروپ کې له یو بل سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی راشد خان په ټیسټ لوبو کې د نړۍ د تر ټولو کم عمره کیپټن په توګه خپل نوم ثبت کړ. د افغانستان او بنګلادیش لومړنی ټیسټ لوبه پرون د بنګلادیش په چیټاګام کې پیل شوه. د افغانستان د لوبډلې کیپټانی راشد خان کوي. د نړیوال جام سیالیو وروسته چې راشد خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کیپټان ټاکل شوی، د ده په کیپټانۍ د افغانستان د ملي ټیم لومړنۍ مسابقه ده. پرون د لوبې په چا افغانستان وګټله او غوره وبلله چې لومړی په خپله بیټنګ وکړي. د لومړۍ ورځې تر پایه افغانستان په داسل کې چې 15 لوبغاړي سوځېدلي وو 201 منډې وکړې. رحمت شاه سلیزه پوره کړه. ازغارستانګزی هم 80 منډې وکړې او 9 سوځېدلی. لبل خو د افغانستان تکړه آل راونډر محمد نبی ویلي چې ل رواني ټیسټ لوبي وروسته ل ټیسټ مسابقو سره د تل لپاره خدای پمنی کوي. بل خو د آسیا کپ په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ نونس کلونو ټیم د پاکستان د نونس کلونو لوبډلې ته په 15 منډو ماتې ورکړه. د نونس کلونو د کرکټ د آسیایي جام سیالۍ د سریلانکا په کولمبو کې روانې دي. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس لرلو په جرم په عمري بند محکوم سول. دغه درې تنه په 2012 میلادي کال کې د خیبر پښتونخوا په کوهستان سیمه کې د دریو ښځو په وژلو محکوم سوي. د هغوی د وژلو فتوا وروسته له دې د سیمې یو ملا ورکړه چې یوه ویډیو یې خپره سوه. په ویډیو کې څلور نجونې لیدل کېږي چې سندرې وایي او د دوو هلکانو اتڼ ته چکچکې کوي. د پېښې د بشري حقونو د مؤسسو او ملاتړ کوونکو پام ځان ته واړاوه. د کوهستان د سیمې د پولیسو مشر عطاالله د فرانسې خبري اجنس سپرون ویل د یوې وژل شوې ښځې ورور عمر خان، سایر خان او د دوو وژل شوو ښځو پلار صابر خان هغه کسان دي چې عمري قید سزا ورکول شوې ده. محکمې 15 نورو کسانو ته برات ورکړ. د ایران د غشي او لیندۍ یا تیرو کمان د سیالیو یو اتل هڅه کوي چې په اروپا کې پناه واخلي. پوریان جلالی پور دویم ایرانی ورزشکار دی چې په وروستیو اونیو کې له خپل هیواد څخه د باندې پناه وړي. جلالی پور په هالند کې د مایوبانو د غشي او لیندۍ د مسابقې له بشپړولو وروسته په دغه هیواد کې پاتې سو. مسابقې د جون له درېمې تر نهمې پورې د هالند په دینبوش ښار کې وسوې. د امریکا متحده ایالاتونو د رومانیا د سوسیال ډیموکرات ګوند پر پخوانی بندي مشر لیفیو دراګنیا او د نوموړي د کورنۍ پر نږدې غړیو د سفر بندیز ولګاوه. امریکا وایي چې د رومانیا د سوسیالیست ډیموکرات ګوند پخوانی مشر او کورنۍ په زیات فساد کې ښکیل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځمه پورت زویل دراګنیا او دوه اولادونه یې والنتین او ماریا امریکا ته د تګ اجازه نه لري. دغه وزارت په یو بیان کې دغه راز ویلي، دا اقدام یو قوي پیغام له ځان سره لري چې امریکا له فساد سره مبارزې ته کلکه ژمن ده او په رومانیا کې د قانون د حاکمیت ملاتړ کوي.
آزادی رادیو تواجی است.
د افغانستان لویه څارنوالۍ ننګرهار ته یو هیئت لیږي چې د ملکیانو مرګ ژوبله وڅېړي. هغه موضوع چې د ملي امنیت د رئیس د استعفا سبب سوه.
دې ته ورته هغه میسې پخوا هم خوګیانی یو د پکتیا په ظلمک او لوګر کې تکرار شوي دي.
دا هم ورته چې په بلخ ولایت کې د ناامنه یو دوام خلک اندېښمن کړي دي. په بل راپور کې ورته چې په پکتیا کې دا سیمه همسته چې یو لې سه هم نه لري.
نو اوسه پوری مونږ یو انجونې یا خلک دوله سمپاس نه لرو. تر اوسه پوری د مکتب متوجته شونځي ته ارتقا کړي دا چې لسی باندې لانه ده تبدل شوی.
په اغزنی کې د افغاني د دودولو لپاره نظامی شورا د جدي اقدام خبر ورکړي.
په اقتصادي لحاظ باندې ډېره غټه ګټه ده چې افغانۍ وکړول شي، ځکه موږ په افغانستان کې ژوند کوو او افغانۍ زموږ هغه ملي هویت ده.
په بهرنی موضوعاتو کې فرانسې له ایران غوښتنه وکړه داسې کار دې نه کوي چې د اټومي موافقې سرغړونه ګڼل کیږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو نیمه نړۍ کور کړی. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې ډیر ژر به یو هیات ننګرهار ته واستوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د چهارشنبې په شپه د سفر دوه قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې په جلال آباد ښار کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل سوي دي. له دې پیښو وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه او لوی څارنوالۍ ته یې امر وکړ چې د دې پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. نور له اسمت څاروان نه
وروسته له دې چې ولسمشر غني لوی څارنوال ته امر وکړ چې په جلال آباد کې د ملکیانو د وشل کېدو د څارنوالۍ د معلومولو لپاره څېړنې وکړي، لوی څارنوالۍ یو پلاوی د دې موضوع د څېړلو لپاره وګماره. د لوی څارنوالۍ ویندوی جمشید رسولي تیره شپه آزادي راډیو ته وویل د پلاوی د تحقیقاتو نتیجه به له ولس سره شریک شي.
لوی څارنوالۍ دولت جمهوریت افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ د څارنوالۍ له کارکونکو یو پلاوی ګمارلی چې د پیښې د څارنوالۍ په اړه تحقیق وکړي. ټاکل شوی دی چې پلاوی ژر ننګرهار ته لاړ شي او دا پیښه له نږدې وڅېړي او له څېړنو وروسته د خپلو موندنو نتیجې شریکې کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د ملکی وګړو له وژل کېدو وروسته د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه. ولسمشر پرون مازیګر په آر کې وی امنیتي غونډې ته وویل د ملکیانو مرجوبلې ورته د منلو نه دي او د جلال آباد پیښه باید په جدي ډول تعقیب شي.
د جلال آباد په پیښه کې د داعش پر ضد د عملیاتو په نوم د یوې کورنۍ څو ځوانان په بې رحمه وژل شوي. دې ته ورته غمیزې پخوا هم خوږیانیو د پکتیا په زرمک او لوګر کې تکرار شوي. مسؤولین د دغسې غمیزو په مخنیوي کې پاتې راغلل. دا څو شېبې وړاندې ما په ډېر خواشنۍ سره د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس جناب ستانکزي صاحب استعفا منظور کړه.
د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي چې د چهارشنبې په شپه په جلال آباد کې د یوې کورنۍ څلور غړي د ملي امنیت د سفر دوه قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. پرون د دې ښار لسګونو اوسیدونکو د قربانیانو جنازې د ننګرهار د والي دفتر ته راوړي او د دې پیښې د عاملانو د محاکمه کېدو غوښتونکي شول. په جلال آباد کې د څلور ورونو د وژل کېدو پیښه په ټولنیزو رسنیو کې هم په پراخه پیمانه منعکسه شوه او د ډیرو خلکو غوسه یې وپاروله. د فیسبوک ځینو کارونکو د وژل شویو ځوانانو هغه عکسونه هم خپاره کړل چې په خوا یې له امنیتي ځواکونو سره اخیستي وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه پورې په ننګرهار کې د سفر دوه قطعې د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
مموردل چې لوی ترنوالی وی ډیر ژر به یو حیات ننګرهار ته واستوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. په بلخ ولایت کې له شپږو میاشتو راهیسې وسلوالې نشتې زیاتې سوي دي. د بلخ د ولایتي شورا غړي وایي چې اکثرا په بلخ کې د ناامنیو تر شا د سیمې استخبارات وسلوال طالبان او نورې ډلې لاس لري. مجیب رحمان حبیب زئی په دې اړه نور تفصیل.
لا کابو یوه میاشت را په دې خوا د بلخ په ګڼ شمېر ولسوالیو کې نامنه یې زور اخیستی او د وسلوالو طالبانو حضور نسبت په خوا ته پکې په مراتبو زیات شوی دی. د بلخ ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې کابو شپېته سلنه خاوره کې طالبان د امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. حال دا چې دا کچه شپږ میاشتې د مخه شل تر پنځه ویشت سلنې ته رسېدله. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید وایي چې د دغه ولایت په اته ولسوالیو کې طالب وسلوال پراخ حضور لري او دغو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي. افضل حدید وایي چې له یوې خوا طالبان غواړي چې د سولې په خبرو کې د ښه امتیاز ترلاسه کولو لپاره ډېرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي، خو له بل لوري د سیمې استخباراتي کړۍ هم د شمازون په نامنیو کې دخیلې دي. هغه زیاته کړه د سیمې قدرتونه او د سیمې نیابتي جګړې سبب شوي چې په شمال زون خاصتا په بلخ ولایت کې جګړې زور واخلي. او بل دلیل دا دی چې بلخ ولایت له خپلو ګاونډیو ولایتونو څخه آسیب پذیره دی. له دغه ولایتونو څخه په بلخ ولایت وسلوال طالبان ډله ییزې حملې ترسره کوي. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید وایي دا چې بلخ د شمال زون مرکزي ولایت دی او له استراتیژیک اړخه ډېر اساسي موقعیت لري، خو له نارامو ولایتونو لکه سرپل، جوزجان، سمنګان او کندوز څخه وسلوال طالبان په ډله ییز توګه د بلخ په سرحدي ولسوالیو حملې ترسره کوي. د بلخ دولتی چارواکي هم په دغه ولایت کې زیاتیدونکي نام نه مني او وایي چې د سیاسي موضوعاتو په دلیل په بلخ کې نامني تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د بلخ دیوالي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې هم د هوس په چمتال، شولګره، چهاربلک، دولت آباد او یو شمیر نورو ولسوالیو کې د افغان پوځیانو لخوا د ترهګرو د له منځه وړلو په هدف ګډ عملیات پیل شوي دي. ښاغلي فرهاد وویل دغه عملیاتو کې چې د شاهین نیو د شپه نامه دي، له یوې اونۍ را په دې خوا څلوېښت طالب استول وژل شوي، دېرش ټپیان دي او یولس سره نور ژوندي نیول شوي دي. فرهاد په بلخ کې د روانو نامنیو په اړه وویل تر همدغه شیبې چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د بلخ ولایت په چهاربلک، شولګره او دولت آباد ولسوالیو کې د شاهین 211 عملیات روان دي چې پکې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي. د نامنیو دلیل سیاسي موضوعات دي چې زه نه غواړم په دې اړه نور څه ووایم. د سیاسي چارو شنون کې وایي چې د سیمې د استخباراتي کړیو د مداخلې ترڅنګ د ټاکنو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو د هڅو او بین الافغاني خبرو کې د دولت ضد مخالفینو د برلاسه کېدو په دلیل هم په دغه ولایت کې نامنۍ زیاتې شوې دي. ادیب قیاسي یو له همدې کسانو دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د سیمې ګاونډي هیوادونه ترې ملاتړ کوي. دوی غواړي چې د ملي یووالي حکومت تضعیفه کړي. په ځینو مواردو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو په خاطر او همدارنګه په بین الافغاني خبرو کې د طالبانو د برلاسه کېدو په دلیل به دغه نامنۍ دوام پیدا کړي. یوازې بلخ نه دی چې له کابو یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پکې بې سابقه جګړې تجربه کیږي. د بلخ په ګاونډي ولایتونو لکه بغلان، کندوز او سرپل کې هم د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې نښتې روانې دي چې د دواړو لورو ترڅنګ له ملکي وګړو هم قرباني اخلي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې کېدونکې دي. د غزنی پوځي شورا وایي نه پرېږدي چې نور په دې ولایت کې د افغاني پر ځای په پاکستانی کلدار راکړه ورکړه وسی. دغه شورا وایي کله هر چا سره کلداري ونیول سي قانوني چلند به ورسره کیږي. د غزنی اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
دا غزنی محلی او نظامی ادارې په ولایت او د ولایت په ټولو ولسوالیو کې په عامه سوداګرۍ او د اجناسو د پیر او پلور پر وخت افغانۍ پر ځای د پاکستانی کلدارو پر چلولو بندیز لګولی دی. د پنجشنبې په ورځ په غزنی کې د نظامی شورا له لوري ازادي راډیو ته پر رالېږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې له دې وروسته هیڅوک د صرافیو له دوکانونو څخه د باندې پاکستانی کلداري نسي چلولی. دوی وایي کله ولسوالیو څخه له راتلونکو او یا هم په بازار کې له کومو کسانو سره کلداري ونیو ولسی نو قانوني چلند به ورسره کیږي. په دغه خبر پاڼه کې وخت نه دی شوډل سوی چې دغه کار به له کومې ورځې پیل او عملي کیږي. د غزنی ښار اوسیدونکو بیا د غزنی د نظامی شورا دغه کار ستایي. دیرش کلن رحمت الله مرجان خلوای دولت باید دغه کار عملي کړي ترڅو خلک له غیر قانوني، غیر شرعي عمل څخه خلاص او په سوداګرۍ کې له ورځني زیان څخه په امان سي.
ګټه به یې ټوله د افغانستان وي، ځکه اوس کلداره که تبادله کېږي له مثلا په کلدارو باندې شی اخیستل کېږي، رکړه ورکړه کېږي، ګټه یې پاکستان ته ځي، افغانستان کې څه نه پاتې کېږي. نو بنا نه دولت ته پکار ده چې جدي ونیسي، نه دا چې نن اعلامیه ورکړه سبا یې همداسې پرېږدي.
دا چې شکایت کېږي چې سوداګر او هټیوال پرته د صرافۍ له نرخ څخه د سودا پر وخت په خپله خوښه د کلدارو او افغانیو تبادله کوي او مشتریانو ته زیان اړوي، نو 25 کلن کامران وایي که د پیر او پلور پر وخت د کلدارو پر ځای افغانۍ مروج سي نو خلک به له تاوانونو څخه خلاص او خپل ملي هویت ته به درناوی هم وسي.
په اقتصادي لحاظ باندې ډېره غټه ګټه ده چې افغانۍ وکارول شي، ځکه موږ په افغانستان کې ژوند کوو او افغانۍ زموږ هغه ملي هویت ده. نو کله چې په کلدارو باندې راکړه ورکړه کېږي، کلداره کارته پوته ځي، کلداره بې ارزښته شي، دلته هغه اجناس چې په ښار کې خرڅېږي د هغو قیمتونه لوړ ځي. نو هغه کسان چې بېوزله دي هغه نشي کولی که هغه بېوزله وي که نه بېوزله، هر چا ته توان دی باید په افغانۍ باندې راکړه ورکړه وشي تر څو خپل اقتصاد ته وده ورکړو.
دینی عالمان هم په افغانستان کې د پاکستانیو کلدارو چلول په شرعي توګه حرام ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو لسیزو څخه د غزنی تر څنګ په ډیری هغه ولایتونو کې پاکستانی کلداري چلیږي چې ډیورنډ کرښې ته نږدې موقعیت لري. د سیاسي چارو شنونکي بیا په افغانستان کې د کلدارو چلول یو سیاسي لوبه بولي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو زادي رادیو ته غوښیست. اوس به احمد چبر راته وایي چې د نړۍ په متبرو خبرونو او رسپونو کې د افغانستان په اړه څرغلي
د لویدي سیاشمیر چاپی خبرونو په کابل کې د پنځشنبه د ورځې د بریټ پاړه لیکنې خبرې کړې دي. په دې ځانوژون کې همده کې د یو امریکایي او یو رومانیایي عسکر سربیره لس تنه وژل شوي او تر څلوېښت ډېر ټپیان شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د دې موټر بم چاودنې په اړه لیکي د کابل یوه ډېره خوندي سیمه د دې خونړي بریټ شاهده وه. ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غني د انتخاباتي ټیم د مرستیال امرالله صالح خبرې راخیستې دي چې تر بریټ وروسته یې وویل اوسنۍ هڅې د سولې نه دي، دا یوه توطیه او دسیسه ده. ورځپاڼې د سیاسي چارو د کتونکي هارون میر خبرې هم راخیستې دي چې وایي د افغانستان ګڼ خلک اندېښمن دي چې شاید د امریکا او طالبانو له توافق وروسته پراخ اوربن پلی نه شي. د ښاغلي میر په وینا که چېرته پر افغان ځواکونو بریدونه ادامه پیدا کړي په افغانستان کې به د امریکا مأموریت چې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي زیانمن شي. د کابل د پنځشنبې د برید په اړه د بریتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکي د سولې د خبرو سربیره طالبانو د امریکا سفارت ته نږدې د حملې مسؤلیت منلی دی. ګارډین لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ سربیره په افغانستان کې د شخړو د کمی هیڅ راز نقشې نه لیدل کیږي. وړاندې راغلی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې د توافق د مسودې خبر ورکړی، خو ولسمشر اشرف غني د دې موافقې په برخه کې د امریکا له متحد ایالتونو څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده. دفنس پوسټ هم په کابل کې د وروستي موټر بم چاودنې او له لویه سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي دغه امریکایي سرتیری له وژلو سره چې د کابل په ششترک کې ووژل شو سږ کال په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمېر 1400 ته ورسید. وړاندې راغلی دي چې رومانیا چې د اوس لپاره په افغانستان کې تر اوسه ډېر سرتیری لري د کابل په وروستۍ حمله کې یو عسکر له لاسه ورکړی دی. تر دې مخکې د دوشنبه په شپه د کابل پر گرین ویلج کمپ د تراکتور بم په چاودنه کې هم یو رومانیایي سرتیری وژل شوی و. دفنس پوسټ ورځپاڼه د خبرې کړې مقالې په اخیره کې لیکي چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا د متحد ایالتونو د سولې د هڅو سربیره چې له طالبانو سره یوه توافق ته ورسېږي په افغانستان کې په وروستیو څو اونیو کې خونړۍ پېښې زیاتې شوې دي.
او سم یو سیمهیزه مسله تعقیبوو. فرانسې له ایران څخه غوښتي داسې اقدام ونه کړي چې د اټومي موافقې سرغړونه وي. د ایران ولسمشر ویلي چې د یورانیم غني کېده چټکوي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت څاروان ناوري.
فرانسې له ایران څخه وغوښتل چې له هر هغه اقدام ډډه وکړي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژمنو خلاف وي. فرانسې پرون پنځشنبه له ایران څخه دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې تهران وویل د یورانیمو د غني کولو د چټکتیا لپاره به سنتریفیوژونو ته انکشاف ورکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اګنس فون دورمول خبریالانو ته وویل ایران باید له هر هغه اقدام ځان وساتي چې د ژمنو خلافی وي او د کړکیچ د کمولو لپاره د حلو ځلو خنډ کېدای شي. د زیاته کړه پاریس په لخپلو شریکانو او د ملګرو ملتو د اټومي انرژي له مؤسسې سره یو ځای د ایران اعلان وسیړي. له دې سره په یو وخت د اروپایي اتحادیې یو چارواکي د ایران اقدام د 2015 د اټومي موافقې خلاف وباله او ایران ته په دې خبرداری ورکړ چې دا ډول اقدامات اټومي موافقه اغیزمنولی شي. د اروپایي کمیسون ویندوی کارلوس رویز په بروکسل کې وی خبري غونډې ته وویل د اټومي موافقې د تطبیق په لړ کې له ایران پکلک غواړي چې دا ډول ګامونه وانخلي او له نورو اقداماتو چې اټومي موافقې ته زیان اړوي ډډه وکړي. په همدې حال کې د روسیې یو جګپوري ډیپلوماټ ویلي چې د ایران او د پنځو نورو هیوادونو چې له ایران سره یې اټومي موافقه لاسلیک کړې ده د بهرنیو چارو وزیران به د اټومي موافقې د تطبیق په اړه په نیویارک کې سلا مشوره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبه په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د اټومي موافقې د ژمنو د کمولو په لړ کې دریم ګام اخلي. د چې د ایران د درېګونو قواوو د مشرانو ګډې غونډې ته وینا کوله، د ایران د اتمي انرژۍ ادارې ته امر وکړ چې په دې پړاو کې د ایران د اتمي پروګرام د څېړنې او پراختیا محدودیتونه پای ته ورسوي. فرانسې چې د ایران د اتمي موافقې یو لوری دی، په وروستیو ورځو کې هڅه کړې چې ایران ته د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکړي، خو د فرانسې دا وړاندیز هغه مهال عملي کېدای شي چې امریکا ورسره موافقه وکړي او د ایران د تیلو صادراتو ته اجازه ورکړي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
نن هم جمعه ده او ولایت په ولایت پروگرام د ماپښین پر 2 بجو تر 3 بجو له ازادي راډیو اوریدلی سي. تاسو هم کولی سي چې په دې پروگرام کې چې په ژوندۍ بڼه خپریږي برخه واخلي، ټلیفون وکړي، خپل نظر را سره شریک کړي. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 6:20 دقیقې کېدونکې دي.
ستاسو له پیغامونو
بالمرغاو شکلی وبد ترکمنستان خار ته اول مرته دي تا غپم کابل کې بار کرا کې مشنه زری کابل ته درغلی مرته اشرف خانی صاحب ته دایله د چمشته ترکمنستان څخه بار د بالمرغاو شکلی ولسوالی ته راوړید کې وسلام.
شمشیر جهان يم د لوګر ولایت جذر ولسوالۍ شه. دا پیغام د ازادي راډیو د زما چې د لوګر ولایت جذر ولسوالۍ د چکمې مرستې راځي، هغه مرستې ټول د زورواکو لاسو ته ولېږي. کوم یا ورته په ولایت کې ناستې هغې جینې هغه کې پاوا کې او یا قادری ته راشي، نو د زورواکي وکړي که منډو ته چې مرسته راشي، منډۍ بي جوړې ځانو ته وکړو، ډیمو د ډیم لپاره راشي، بس لپاره هغه ځان 300 کروړو ته ډیم جوړ کړي، بس جوړ کړي هلته، او غریبانه همدسې پاتې همدسې کوټه ټول کړي پاتې. د لوړپور چارواکو نه مې دا هیله ده چې اول مرسته مرالېږي، که چېرته مرسته رالېږي نو تر اخرې ثانې پورې وسارل شي. وسلام.
محمد سلیم افغان کاروان کابل چهار آسیاب څخه. د کابل ولایت د چهار آسیاب ولسوالۍ کلی جرنای کلی کوڅه ډېره په بد حالت ده او حکومت یې هېڅ غم نه خوري. د دغې کلي ملک هم کوم خاصه تابعیا نه کوي. هیله ده چې زموږ غږ ازادۍ راډیو نشر کړي. ډېر به درنه خوشحاله شو ګران وروره که تاسو زموږ ستونزه تر چارواکو پورې ور ورسوئ.
سلام علیکم.
په دې خبرونه کې د راپور هم خبروي چې په پکتیا کې داسې سیمې هم شته چې یوه لیسه هم د هلکانو او نجونو لپاره نه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
دغه شیبه هم د وریدونکو ګڼ اسمسونه را روان دي. خپلواک صافی د لغمان له لیشنګ ولسوالۍ څخه په خپل اسمس کې لیکلي، لوی څرنولي باید په ننګرهار کې سوي پیښه په هر اړخیزه توګه وڅېړي، ځکه چې یو بې ګناه کورنۍ د غم پر ټغر کښېنوله. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي، له طالبانو سره د سولې خبرې کول د وخت تیرول دي، ځکه چې طالبان د پاکستان په اشاره په افغانستان کې جګړې ته زور ورکړی دی او د ده په خبره چې افغانان وژني. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب څخه لیکلي، له خلیلزاد څخه هیله کوو چې نور د افغانانو د انتظار شیبې را لنډې کړي، ځکه چې افغانان د سولې هوکړې ته په تمه دي. د اتل په نامه اوریدونکي له زابل څخه لیکلي، له طالبانو سره سوله کول کومه معنا نه لري. عبدالواحد مداخخ له لوګر نه لیکي، فکر نه کوم چې سوله دی داسې ژر راسي، ځکه یو طرف هم د شنیت د ښکار کولو لپاره کوم کار نه دی کړی. سمیع الله افغان له دانګام څخه لیکلي، د افغان ځواکونو څخه هیله کوم چې په پلخمري ښار کې وسله ول وځپړي او روانه جګړه چې هلت روانه ده پای ته ورسوي. حمیده اتله لغزنی لیکي، افغانی زموږ ملي هویت دی، هر څوک باید په ورځنیو چارو کې افغانی و کاروي. او سمیولا افغان له دانګام څخه په بل اسمس کې لیکلي، موږ ټول د افغان قوو ملاتړ کوو. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نورو مذاکرو لپاره قطر ته ستون شوی دی. د میدان وردګ ولایت امنیه قمندانۍ وایي چې د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 22 وسله وال طالبان وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په غور ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سیمه ییز مشر وژنه جنګي جنایت وباله. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې تیره شپه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته په شپږ ګولونو ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړي راشد خان په ټیسټ لوبو کې د نړۍ د تر ټولو کم عمره کیپټان په توګه خپل نوم ثبت کړ. په پاکستان کې درې نارینه په ناموسي قتل کې د لاس درلودلو په جرم په عمري بند محکوم شول. د ایران د غشي او لیندۍ یا تیرو کماندو سیالیو یو اتل هڅه کوي چې په اروپا کې پناه واخلي. او د امریکا متحده ایالاتونو د رومانیا د سوسیال ډیموکرات ګوند پر پخوانی بندي مشر لیپیو دراګنیا او د نوموړي د کورنۍ پر نږدې غړیو د سفر بندیز ولګاوه. د مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واورید دی. او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر وی پاڼ لوستلای سي چې آدرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو د شو زو خاص پروګرام نیمه نړۍ او کورونی پروګرام کور کړی. خو اوس ورزو پکتیا ته. د پکتیا د مرکز اړوند د باغ کې سیمه اوسیدونکي وایي چې په تیرو اتلو سکرونو کې تر اوسه په دې سیمه کې د لیسې تر کچې شوونځی نه لري. او د دې په خبره دغه علت دی چې دوی تر اوسه دولسم پاس نه لري. احسان آریان د سیمې له اوسیدونکو سره خبرې کړې او پر دې موضوع یې دغه راپور جوړ کړی دی.
پکتیا ولایت د افغانستان له جنوب ختیځو ولایتونو یو دی چې د پوهنې په برخه کې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. او په ډېرو ولسوالیو کې تر اوسه د دولسم ټولګۍ څخه زده کوونکي نه دي فارغ شوي. دلته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بغیقې په نوم داسې سیمه هم شته چې د لیسې تر کچې ښوونځی نه لري او تر اوسه یې له دولسم ټولګیو فارغین نه دي ورکړي. د بغیقې د ځوانانو شورا لومړي مرستیال سیدالله عدالت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
تقریبا شپاړس ولس کاله کېږي چې په باغکا کې مکتب جوړ شوی ده. له اوسه پورې مونږ یو نجونې یا هلک دولسم پاس نه لرو. تر اوسه پورې دې مکتب متوجته ښوونځي ته ارتقا کړې ده چې لیسې باندې لا نه ده تبدیل شوی.
د سیمې یو تن اوسیدونکی هم ورته نظر لري او یا د ستونزه تاییدوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
زه معروف افغان یم. باغ کې ښوونځی تیر و څوارلس پنځلس کلونو کې افتتاح شوی ده، تر اوسه پورې لیسه شوې نه ده. نو معنا ده چې هلته هیڅ کوم نجلۍ له دولسم ټولګي نه ده فارغه شوې تر اوسه پورې.
خو د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ځاځي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد ستونزه پړه تر ډیره پر خلکو ور واچوله چې ولې تر اوسه د ستونزه له دوی سره نه ده شریکه کړې. نوموړي وویل چې د یاد ستونزې د حل لپاره به خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
ولې ډیره بېغوري په دې کې بیا هم دی ولسم وي ستونزې په وخت ریاست سره شریکې نه کی. نو موږ څه خبرې کولای کا بیا معیار پر کړی وي په هر وخت کې موږ حاضر یو چې مکتب ته د لیسې لپاره ارتقا ور
کالای به. خو په پکتیا کې د سیمه اوسیدونکو د پوهنې په برخه کې د ګڼ شمېر ستونزو یادونه کوي. له بلې خوا د دې ولایت د پوهنې رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر پرمختګونو خبر ورکړ او ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د پوهنې په برخه کې ډېرې ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوی ده.
د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی،
د نیمه نړۍ خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې که څه هم په دې وروستیو کې د جنسیتي تبعیض پر ځای ډیر کار وشو، خو لا هم نجونې او ښځې له جنسیتي تبعیض سره مخ کیږي. ولې ځینې کسان نجونو ته د شرم په سترګه ګوري او محدودیتونه پرې وضع کوي؟ دغه کار څه پایلې درلودی شي؟ قانون د ارواپوهنې علم او شریعت په اړه څه وایي؟ فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ارواپو سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وکشئ.
په افغانستان کې که څه هم په وروستیو کلونو کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض ختمولو لپاره ډېرې هلې ځلې شوي، خو بیا هم داسې کورنۍ ډېرې دي چې لا هم په کور کې د لوڼو زیږېدو ته د ننګ، آر او شرم په سترګه ګوري. مور د نجلۍ په زیږېدو ملامته ګڼي او ناسم چلند ورسره کوي. ځینې بیا په دې باور دي چې نجلۍ یا د کور ده یا د ګور، نو ځکه له هغې د نظر څرګندولو او آزاد فکر کولو حق اخلي، محدودیتونه پرې وضع او د عمر تر پایه له پیغورونو سره مخ وي، آن تر دې چې ځینې پلرونه لونې د اوږو بار ګڼي. افغاني ښځې وایي په افغاني ټولنه کې شته دودونه د دې سبب شوي چې د نجلۍ لوړ غږ، خندا، خوښي، د هغې لومړی ځل میاشتنی عادت، د ژوند ملګري انتخاب او داسې نور مسایل تابو ګڼل کیږي او پر وړاندې یې ګڼ محدودیتونه وضع شي. شګوفه د هغې 20 کلنې نجلۍ مستعار نوم دی چې له ماشومتوبه یې د دې لپاره ستونزې، محدودیتونه او پیغورونه زغملي چې نجلۍ پیدا شوي. دا وایي کله چې په کور کې په لوړ غږ خبرې هم وکړي، نو د کورنۍ لخوا له ناسم چلند سره مخ کیږي او ورته ویل کیږي چې نجلۍ ده او غلې دي کینی. شګوفه وایي له کلونو راهیسې له زړه تنګوالي او روحي فشار سره مخ ده او ډېره هڅه کوي چې له ټولنې لرې په پټه وژاړي.
وینه وایي چې دا چیرته مزه یې، واده ته مزه یې، خوند مسکو مه کوئ، چیرته خبرې مه کوئ، فقط په کور کې کینو، خدمات وکړو، مزدوري وکړو، لا ویل دي، بل دي، ټکول دي، موږ هر شی څه کوو وایي هغه دا شرم دي. ښوونځي ته موږ نه پرېږدي، وظیفې ته نه پرېږدي، شرم ده دا ښوونځي ته مه ځئ. کله کله چې د موږ په کور کې څه څه ډېره په ما باندې څه شی سي خپم کوانه راستې خپه سمه، بیا زوړمه، زوړم ډېر زوړمه، ډېر زوړمه، خپه یمه، زړه مې خپه یي، یعنی مخت مې ډېر زړه راځي چې زه چېرته لاړ سم، موږ لاړ سو چېرته.
ستاره بیا وایي د کورنۍ مشران یې تل ورسره داسې رفتار کوي چې ګواکې دا یې د کوچنیو ورونو په مقابل کې هیڅ هم نه ده. د ستارې په خبره کله چې ورسره ناسم چلند کیږي، آن له خپله جنسه هم کرکه وکړي او په دې هیله شي چې کاشکې نجلۍ نه وای پیدا.
موږ ځان بیخي کوچنی موجود حس کوو او هېڅکله مثلا موږ په هغه کې کله چې زموږ واسم کیږي او یو مقام ته رسیږو هم موږ جرات نه کوو چې هغه سې خبر وکړو یا هغه وکړو. دې له خاطر چې موږ ته له حوال نه ویل شوي چې تاسو داسې خبرې مه کوئ، تاسو دې مقام ته، تاسو جلۍ یاستئ، تاسو ته شرم، او هغه ده داسې خبرې. په زیاتره وخت کله چې زه ځان سره تنها کینم دا فکر کوم مای کار زه به هلک وای، د دې له خاطر ته کله چې د هغوی دغه مسؤلیتونه یا د هغوی دغه کارونه چې هغوی کې یو هغوی ته احترام قائل کیږي، زه فکر کوم کاش کې هم زه هم هلک وای چې هم دې مقام ته هم دغه